شنبه د میزان ومه د سپتمبر 9 د ازادي راډیو د نن ورځې خپرونې پیل شوې او د خپرونې د ماښام تر 2 بجو په منځني څپه 12:00 په ټول افغانستان کې اورېدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.15 هم نیولی شي. روانه خپرونه د نیم ساعت په مخه احمد شیبر مخته وړم. په تخنیکي برخه کې قادر جلالوف راسره مرسته کوي. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې مو د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو له غونډو خبرو چې په سیمه کې د سولې او ثبات په هدف ژغیږي. خو تر هر څه مخکې خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هیله من دی چې د بایومیټریک سیستم ستونزه به په یوې اونۍ کې هواره شي. د عراق په بصره ښار کې واشنګټن خپله کنسولګري تړي او هند د آسیا د کرکټ جام اتل شو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي په را روانو ټاکنو کې له بایومیټریک سیستم څخه د استفادې لپاره د دوی کار دوام لري او تمه ده چې تر یوې اونۍ دا موضوع نهایي شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند سید حفیظ الله هاشمي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل نن د بایومیټریک وسیلو یوه بله محموله هم کابل ته رسی شي. د دې وسیلې 4400 سیټه کابل ته رسیدلې دي. ټاکل شوې سبات هم یوه او یا دوه محمولې راورسیږي. د بایومیټریک په اړه مو چې څه ویلي وو هغه ټول د بشپړېدو په حال کې دي. د یادولو ده چې په انتخاباتو کې له بایومیټریک سیستم څخه استفاده د حکومت د مخالف لوی ملي ائتلاف یوه اساسي غوښتنه ده. ښاغلی هاشمي وویل د 3 ولایتونو د انتخاباتو د کمیسیون رئیسان نن او سبا په کابل کې په یوه روزنیز ورکشاپ کې ګډون کوي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اعلان له مخې د ولسي جرګې لپاره ټاکنې د میزان په 28 کې شي. د ترکیې سمندري ساتونکو پرون د دې هیواد په لویدیځ کې 3 افغان پناه غوښتونکي او کډوال په سمندر کې له ډوبېدو وژغورل. د ترکیې رسنیو راپور ورکړی دی چې دا 3 افغانان په یوې کښتۍ کې سپاره وو او غوښتل یې چې په غیر قانوني توګه یونان ته واوړي. ترکیې سمندري ساتونکو ویلي د سمندر د طوفاني څپو له امله د دې پناه غوښتونکو کښتۍ د ډوبېدو له خطر سره مخامخ وه. ژغورل شوي افغانان په ترکیه کې هغه مرکز ته سپارل شوي چې له هغه ځایه کډوال بیرته خپل هیواد ته استول کېږي. افغان حکومت د پاکستان لخوا په دغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو د مودې د تمدید هرکلی وکړ. د کډوالو او راستنېدونکو چارو د وزارت مرستیالې میرمن عالمي ازادي راډیو ته وویل په پاکستان کې د میشتو افغانانو د کارتونو تمدید په ځانګړي ډول د هغو افغانانو چې POR کارتونه لري یو ښه اقدام دی. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر چودري فواد حسین د پنځشنبې په ورځ وویل چې د حکومت کابینه موافقه کړې ده چې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو قانوني موده د راتلونکي 2019 کال د جون تر میاشتې پورې تمدید شي. د پاکستان د حکومت د پخوانۍ پریکړې له مخې په دې هیواد کې د افغانانو د اوسېدو موده د سپتمبر په 1 ختمېده. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري ویلي دا مهال 1,600,000 افغانان په قانوني توګه په پاکستان کې میشتي. د متحده ایالاتو پوز پرون تایید کړه چې د دې هیواد F-15 ډوله نوې جنگي جټ الوتکې په افغانستان کې خپل لومړنی جنگي ماموریت په کامیابۍ سرته رسولی. ملټری ټایمز ورځپاڼې د امریکا د سمندري ځواکونو په حواله ویلي دي چې F-15 الوتکې د پنځشنبې په سهار په افغانستان کې یو هدف په کامیابۍ سره له منځه یووړ. امریکایي چارواکو ویلي چې دې الوتکې د افغان امنیتي ځواکونو او دولت ضد وسلوالو ترمنځ د جګړې پر مهال د هوایي ملاتړ عملیات کړي دي. د امریکا پوز په داسې وخت کې په افغانستان کې نوې جنگي الوتکه ازمایي چې ملګرو ملتو 6 د افغان او نړیوالو ځواکونو په هوایي بریدونو کې د ملکي افغانانو د مرشوب لپاره اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې د عراق په بصری ښار کې به خپله کنسولګري وتړي. د دې علت د ایران د حکومت او په عراق کې د ایراني پلوه ملیشو ګواښونه یاد شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون ناوخته وویل چې په عراق کې د امریکا پر ډیپلوماتیکو مرکزونو د هر راز برید مسؤول په مستقیم ډول ایران دی. په روسیو کې په بصره کې د امریکا په کنسولګری او په بغداد کې د امریکا پر سفارت ډزې وشوې چې پکې نه د سر زیان اوښتی نه هم مالي زیان رسېدلی. ایرانی چارواکو درې کسان پر بېلوحې د اسرائیلي سرتیرو د یوه تصویر د لګولو په تور نیولی دي. اسنانیمه دولتي خبري آژانس ویلي دي چې دا لوحه د چهارشنبې په ورځ د ایران په جنوبي ښار شیراز کې د عراق ایران د جګړې د یاد په مراسمو کې پورته شوې وه. په غزې تراړه کې پرون د تازه شخړو پر مهال اسرائیلي ځواکونو شپږ فلسطینیان په ډزو ووژل. په غزه کې د اسرائیل پولیس ته نږدې له تېرې مارچ میاشتې راهیسې فلسطینیان هره جمعه اعتراضونه کوي. د غزې روغتیا چارواکو ویلي دي چې په وژل شویو فلسطینیانو کې یو 14 کلن هلک هم شامل دی. او وروستی خبر دا چې هند د کرکټ د آسیا جام اتلولي خپله کړه. د هند د کرکټ ملي ټیم تېره شپه د آسیا جام په زړه پورې فاینل یا پای لوبه کې بنګلادیش ته په 3 وکټو ماتې ورکړه. بنګلادیش په 50 اوورونو کې 223 هدف ټاکلی و او لوبه تر وروستۍ شېبې دومره په زړه پورې شوه چې هند د وو لوبغاړو په سوځېدو دا هدف د 50 اوور په وروستي بال پوره کړ. د هند او بنګلادیش سربیره سریلانکا، هانګ کانګ، پاکستان او افغانستان هم په آسیا جام کې چې د متحد عربي اماراتو په دوبۍ او ابوظبي ښارونو کې سیالۍ وشوې ولوبېدل. افغانستان په دې جام کې ښه وځلید. افغان ملي ټیم له 5 لوبو څخه 2 وګټلې، 2 په ډېر کم توپیر بایلوتې او له هند سره یې خپله وروستۍ لوبه مساوي کړه. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. د خبرونه په دوام به واوري چې د افغانستان د دینی عالمانو پلاوی د پاکستان له دینی عالمانو سره غونډې کوي. پرون په کابل کې هم د دینی عالمانو یو غونډه وشوه. د دې غونډې یو ګډونوال په دې اړه چې اوس څنګه علما فعال شوي ازادي راډیو ته وویل.
دلیل الهم وست داس شرایط برابر شوی دي چې اهل علم په یو ځای راجم شي او تر څو خپل اساسي مسولیت ترسره کړي.
نړیوالو چاپي خبرونو د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو د مبارزو مسله څېړلې. د سالنګ دلاري موټر چلون کې اندیشمن دي.
حکومت زمونږ دا خواهش ده چې دا لار زر تر زر جوړه کی او دین بعد ووره روانه دا ووره کی بیا کار نه کیږي.
په خوست کې د فوټبال سیالي تر سره شوه او د ژوند رنگونه پروګرام کې لیو بندوال سره شغیدلې.
ډوډۍ په کار پړای کیږي چې کار وکي کولنګ وه هي بلو هي استلای شه ډوډۍ نه خواندل کی یو غچ کې نه نوستان خواندل کی یو غچ نه خواندل کی.
زموږ پرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم اوریدلی شئ. د افغانستان د دینی عالمانو یو پلاوی پاکستان ته تللی دی چې د دغه هیواد له مذهبي مشرانو او علماو سره د افغانستان د جګړې او سولې په اړه د یوې ګډې غونډې پر جوړولو خبرې وکړي. د سولې عالي شورا وایي د افغان او پاکستان دینی عالمان به په دې خبرې او بحث وکړي چې د اسلام له نظره د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو او په سیمه کې د سولې لپاره باید څه وشي. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات تر سره شریکوي.
د افغانستان د سولې دالی شورا ویان سید احسان طاهری وای د هیواد د دینی عالمانو د سرسری شورا یو وکسی سپلاوه اسلام آباد ته تللی چې له پاکستانی علماو سره د یوې ګډې غونډې پر جوړولو خبرې وکړي. دا نوموړي په خبره په پلان شوې ګډه غونډه کې به افغان او پاکستانی علما د اسلام له نظره د افغانستان د جګړې پر څرنګوالي خبرې او بحثونه وکړي. ښاغلی طاهری ویل د افغان پلاوی مشري مولوی عطاولال الدین کوي او د سولې د عالي شورا مرستیال مولوی عطاورحمن سلیم هم ورسره ملګری دی.
این نشسته که قرارات آینده بین علمای افغانستان و پاکستان تدبیر شود در رابطه با صلح و
دیوی د افغانستان و پاکستان د دینی عالمانو په جوړیدون کې غونډه کې به د دین له نظره د افغانستان د سولې او ثبات پړه خبرې او بحث کیږي. دا غونډه به د افغانستان او پاکستان د جهید علماو ترمنځ د خبرو اترو یو لار پرانیزي. د سولې د عالی شورا ویاند ویل د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو د ګډې غونډې پر جوړولو د انډونیزیا د دینی عالمانو په تیر کانفرنس کې موافقه شوې وه. احسان طاهری ویل تر راتلونکو 2 ورځو پورې به د دې ګډې غونډې د جوړېدو په اړه د روانو خبرو او سلا مشورو نتیجه څرګنده شي. د افغانستان د سولې په اړه د ډیپلوماټیکو چینلونو سربیره د افغانستان او نړۍ د دینی عالمانو هڅې هم په دې وروستیو کې پراخه شوې دي. د نړۍ د ګڼ شمېر اسلامي هیوادونو مخورو دینی عالمانو پر روان کال کې په سعودي عربستان کې غونډه وکړه. د افغانستان جګړه د دین له نظره ناروا او ورور وشنه وبلله او په جنگ کې پر خپل خواو غږ وکړ چې په خپلو کې د سولې خبرې وکړي. که څه هم افغان چارواکي د سعودي کانفرنس او پټوله کې د افغانستان پړه د دینی عالمانو پریکړې یو لاسته راوړنه او د افغانستان د حکومت د دریس قوت بولي، خو سیاسي کتونکي په دې باور دي چې د دینی عالمانو د داخلي او نړیوالو کانفرنسونو نه یوازې دا چې تر اوسه پورې د جګړې پړه کوم عملي او د پموړ بدلون راوستی نه دی، بلکې طالبانو هم ورته مثبت ځواب نه دی ویلی.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د دیني عالمانو اوه کسیزه ډله به په پاکستان کې له پاکستاني دیني عالمانو سره غونډې وکړي او تمه ده چې تر راتلونکو دوو ورځو پورې د دې غونډو نتیجه څرګنده شي. بل لور ته پرون یو شمېر دیني عالمانو په کابل کې د یوې غونډې پر مهال چې د حزب اسلامي له لورې رابلل شوې وه د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د دیني عالمانو پر یووالي ټینګار وکړ. د دې غونډې یوه ګډونوال مولوي محمد طالب ازادي راډیو ته د دې ناستې په اړه وویل.
د دې غونډې عمده هدف دا و چې اهل علم په انساني جامعه او معاشره کې دوی د انبیاو نمایندګي کوي او د دې معاشرې اصلاح او سمې لارې ته رهبري دا د دوی مسؤلیت و. همدا دغه مسؤلیت د احساس په بنیاد باندې دا غونډه دایره شوې وه چې اهل علم خپل اساسي رسالت او مسؤلیت ادا کړي تر څو معاشره د دوی د سالمې تربیې په نتیجه کې ښه او ښکلو اعمالو اخلاقو ته سوق شي.
څه غواړي په اول قدم کې چې کله علماء سره راټولوي
په پیل کې هم دا دی چې د اهلیت ترمنځ ترکیز په هغه اصولي مسایلو باندې وشي او د فروعي مسایلو د اختلافاتونه اجتناب او کناره جوی وشي، دا هم لومړیتوب دی. په
او په افغانستان کې دلته په دې غونډه کې دا خبره مطرح شوه چې د کومه جګړه اوس روانه ده، په دې کې باید علما خپل مهم رول ولوبوي، په دې رابطه باندې څه اقدامات ترلاسه
کړي؟ انبیا او نیابت کوي دا خلک. روانه جګړه چون مقدس اهداف نه لري، د ملک او د دین په خیر باندې نه ده، نو اهل علم په دې کې سره فهرست مسؤلیت لري چې خپل قوم او ملت د تنویری ذهني یا د ذهن سازۍ په حساب باندې چې دغه جګړې ته د پای ټکی کې خوده لشي او دا ملت ته یو ټیم ټیبل باندې راجم شي او د خپل ملک د آبادۍ او د سوکالۍ لپاره کار وکړي.
تر اوسه پورې ولې دغه کار ونه شو یا څه مشکلات وشي تر اوسه پورې علما په یو محور راټول نه شو او د افغانستان کې کوم وضعیت روان ده د دې خاتمې لپاره یو آواز پورته نه
کړ؟ نو د دې لپاره ډېر عوامل یو سبب د دې لپاره خو دا چې علما متشتت ذهنو کې اوسېدل، څوک د مهاجرت په حسابونو باندې، څوک په اندروني ملک کې، داسې یو زمینه او شرایط نو برابر شوي چې دوی په یو میدان باندې راجمع شي. او دویم دا چې نور عوامل هم لري، هغه دا چې دا حالات او شرایط او تقاضا داسې وه چې داسې شرایط نو برابر، ځکه داری منطقي خپل خپل شرایط ولله الحمد اوس داسې شرایط برابر شوي دي چې اهل علم په یو ځای راجمع شي او تر څو خپل اساسي مسؤلیت ترسره کړي.
وروستۍ پوښتنه دا چې تاسو څومره امیدوار یاست چې د علماو راټولېدنه ته به څومره ګټوره تمامه شي په افغانستان کې د وضعیت د بهبود په رابطه باندې؟
ان شاء الله بل امید نشته، بل مرجع داسې نشته دی چې دا غیر نه د سړی په دې ستر هدف کې امید وساتي، سوا د دې نه چې اهل علم مخلصانه طور باندې د دې لپاره اقدام وکړي. دغه یوازینی مرجع ده، یوازینی هغه قوت دی چې دا شرایط او دا وضع به د دوی په توسط باندې تغییر کړي.
له دینی عالم مولوی محمد طالب سره موز مجده همکار محمد حدیث پردیس مرکه اوریده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په خوست کې د فوټبال لوبي ټورنمنت د څلور څلوېشت لوبډالو ترمنځ ترسره شو او پای لوبه یوه ټیم وګټله. وړاندې په خبرونه کې تفصیل درکو، خو د دې لوبو په اړه د سیاسي چارو یوه کتونکي په خوست کې ازادي راډیو ته وویل.
زما له نورو کاندیدانو نه هم په خوست هم د افغانستان په کچه هیله دا ده چې دوی د دې پیوز باندې چې خپلې پیسې په ډوډیو باندې او په نورو بېهوده لارو باندې مصرف کړي. ښه خبره دا ده چې دا ډول ټورنمنټونه په لاره واچوي، د دې ترڅنګ د ځوانانو ترمنځ نورې سیالۍ په کار واچوي، مناظرې او ډیبیټ پروګرامونه جوړ کړي چې هم به د ټولنې او د خلکو اذهان روښانه شي او په هغې جریان کې دوی کولی شي چې خپلې برنامې هم وړاندې کړي.
د خوست فوټبال لوبې په اړه د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې اورېدلی شي. او له دې مو هم خبرو چې د سالنګ د لوی لارې ډریوران اندېښمن دي چې دا لاره خرابه ده او تر ژمي مخکې باید ورخول شي.
آزادی خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولی شي. و په 15 دقیقې دي د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې راډیو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغو چاپي خبرونو ته ملالۍ بشیر کتنه کوي.
دیلی میل خبرونې د افغانستان د انتخاباتو د کمپاین پیلېدو په اړه لیکلي دي. په مقاله کې راغلي چې د افغانستان د پارلماني ټاکنو کاندیدانو خپل انتخاباتي کمپاین په رسمي توګه پیل کړ. ټاکل شوی د اکتوبر په 6 یا تل په 28 نیټه د ولسي جرګې انتخابات وسی، خو دا څرګنده نه ده چې آیا په هغو سیمو کې به هم انتخابات کیږي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي که نه. مقاله لیکلي انتخابات په داسې حال کې را روان دي چې طالبانو او داعش ډلې دواړو خپلو خونړیو حملو ته دوام ورکړی دی. مقاله د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند عزیز ابراهیمی له قوله لیکلي چې 2555 کاندیدان د ولسي جرګې د 249 څوکیو لپاره په انتخاباتو کې ګډون کوي. ابراهیمی ویلي چې له کاندیدانو څخه 412 ښځې دي. د کابل او نور ولایتونو اوسیدونکي د جمعې په ورځ پر سړکونو او واټونو د رنګارنګ اعلانونو او پوسټرونو شاهدان وو. انادولو ورځپاڼې هم د افغانستان د انتخاباتو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له قوله راغلي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو نماندان کولای سي د اکتوبر میاشتې تر 13 نیټې چې تر انتخاباتو دوې ورځې مخکې دی خپل کمپاین ته دوام ورکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له قوله لیکل سوي چې هیڅ کاندید نسي کولای پر خپل کمپاین تر 2,200,000 افغانیو زیاتې مصرف کړي. د هیل خپرونې بیا د افغان پناهغوښتونکو ستونزو ته کتلی دي. مقالې په اتریش کې د یوه افغان پناهغوښتونکي عبدالله نوید په اړه لیکلي چې دی لومړی له افغانستانه پاکستان ته تللی و او وروسته یې اتریش ته پناه یووړه. مقالې لیکلي په اتریش کې د ښاغلي نوید ژوند په لومړیو کې اسانه نه و، خو درې کاله وروسته یې میرمن او اولادونه هم له ده سره په اتریش کې یوځای شول. ښاغلی نوید اوس مهال په اتریش کې له نویو پناهغوښتونکو سره په ځای پر ځای کېدو کې مرسته کوي. دی هیل د نیو ساوت ویلز پوهنتون یوې استادې بلنډا لیډل له قوله لیکلي چې له کورنۍ لیرېوالی او کډوالي د پناهغوښتونکو پر رواني حالت منفي اغېز کوي. د دې په وینا که ځینې کسان له مخکې لا یو شمېر ستونزې لري، جګړې له بشري حقونو څخه سرغړونو او په زوره بې ځایه کېدو غوندې ستونزو له کبله یې وضعیت نور هم خرابېدای سي. مقالې لیکلي چې په هرو درو پناهغوښتونکو کې یو ژور خپګان لري، خو د اتریش وګړي په هرو 12 کسانو کې یو یې ژور خپګان لري.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په روانه خپرونه کې وړاندې په نړیوالو موضوعاتو کې دا موضوع راخلو چې روسیه وایي د ایران او نړیوالو قوتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي موافقې د پرځای ساتلو لپاره به هر راز هڅه وکړي. خوس سالنګونو ته مخه کوو. د سالنګ د لوی لارې ګڼ مسافر او ډریوران اندېښنه لري چې دا مهمه لار که چیرته ژر تر ژره ونه رغول شي په ژمي کې به دوی له خوراستوندو سره مخامخ شي. په دې اړه له سیمې د ازادي راډیو خبریال احمد حنایش راپور لري.
د سالنګ لوی لارې د تخریب شوو او ستونزو په خاطر یو شمېر مسافرین او ډریوران شکایت او اندېښنه لري. د دې شکایت کوونکو اندېښنه دا ده چې د واورو موسم را نږدې شوی ده، خو په دې حال کې د سالنګ لوی لارې سرک د خرابۍ له کبله ډېر صعب العبور شوی دی.
زمونږ شهرستان ده سار وختي سالنګ ته راغلي منځمال او ټول ورځم سالنګ تیر کړله. لارې ډېره زیاته خرابه ده. اول ګیر کې روانې دوم نس ورکوي، بیخی کند کپر ده. حکومت نه زمونږ دا خواهش ده چې دا لار زر تر زر جوړه کړي او دینه بعد واوره را روانه ده. واوره کې بیا کار نه کیږي. مونږ پرون سالنګ ته راغلي دا ننم دوم ورځ ده.
په دې حال کې د پروان ولایت سیمه ایز حکومت وایي چې د دې ستونزو د حل لپاره د فواید عامه وزارت لخوا کار پیل شوی دی. د پروان ولایت د سکتوري مشر طاهر احمد
که مدا کیلومتر سرک به طرف سالنگ شمالی و دام به طرف سالنگ جنوبی دولت دمزمان دولت ترمیم است که در دو ماه آینده ما میتونیم که این سرک از این حالت یکی از حالت بکشیم.
د پروان ولایت زین مدنی فعالان و پدی باور دی چه د سالنگ لوی لار ترمیم او بیارغوانی پروژو د نواقص او بیکیفیت استونزو سره یو ځای دی. د هغوی په وینا ځکه چې په دې پروژو کې مصرف ډیر راځي، خو مګر ډیر دوام نه کوي او زر خرابولو سره مخامخ کیږي.
ازادي راډیو په خوست کې د فوټبال لوبیا غا ټورنمنت چې دوه میاشتې مخکې پیل شوی وو او څلور څلوېښت لوبډلو کې پکې برخه لرله، تیر ماښام د متون د کجري کلي لوبډلې په بریا پای ته ورسید. د ټورنمنت تابعه کوونکي وایي له دې ورزشي سیالیو یې هدف دا و چې ولس او ځوانان یووالي ته راوبولي. له خوسته نجیب العلو خیل راپور لري.
په خوست کې د فوټبال ټورنمنت پایلو بچې د حکیم تنیوال په تفریحي پارک کې د متون د کجری کلي او د حیدرخیلو د بریا لوبډلې ترمنځ ترسره شوه. زرګونه مینهوال نندارې ته ورغلي ول. د یاد ټورنمنت تابعه کوونکي ملي سوداګر انجینر اکبرجان اکبری آزادې راډیو ته ویل له دې لوبو یې موخه دا وه چې خپل ځوانان او ولس یووالي ته راوبولي.
دغه ټورنمنت چې موږ د تنیوال په پارک کې دوه میاشتې مخکې پلان او په کار اچولی و، د دې نه هدف دا و چې موږ خپل ځوانان خپل ولس یووالي ته راوبولو، خپل پیغام ولس ته ورسوو چې موږ د صلح ارمنجن یو، موږ د یووالي ارمنجن یو. خپل ځوانان تشویق و وهڅوو تر څو هغه شومه پدیده چې په شهیدو کې دي د دغې لوګري وکړو.
د ټورنمنت ګډونوالو خپلې لوبډلې د لوبې پر مهال په چکچکو او غورځیو تشویقولې. د متون د کجري کلي د لوبډلې او تر مینهوال شریف الله له نورو سوداګرو او نماندانو هم وغوښتل چې دا ډول ګټورې برنامې چې د ډېرو خلکو د تفریح او ساتیرۍ سبب کېږي ترسره کړي.
پوس په نورو سرمایه ګزارانو یا په نورو کاندیدانو هم موږ غږ را چې دا رکن ټورنمنټونه په لیاره وچوي، ټول د خو ځوانانو دپاره خاصتا د موادو مخدر نه صرف نظر وشي او دا رکم مصرفیتونه ورته پیدا شي.
د بریا لوبډلې او تر مینهوال استاد فیض محمد ګلابدوس وایي چې په خوست کې فوټبال لوبه ډېر مینهوال لري.
په خوست کې نن سبا فوټبال ډېر مینهوال لري او ډېر رشد کړی ده، او ځکه فوټبال ډېره یوه لرغونې لوبه ده چې په ټوله نړۍ کې په مخ ځي. نو الحمدلله نن سبا د خوست کې ورزشکاران په هره رشته کې ډېر پیاوړي دي او فوټبال هم ډېر ښه روان ده او ډېر ښه لوبې کېږي.
د جمعې د ورځې په افغانستان کې د ولسي جرګې د نوماندانو ټاکنیز کمپاینونه هم پیل شول. د نظر خاوند زاهد شانګر وایي چې
زما له نورو کاندیدانو نه هم په خوست هم د افغانستان په کچه هیله دا ده چې دوی د دې پیوز باندې چې خپلې پیسې په ډوډیو باندې او په نورو بېهوده لارو باندې مصرف کړي، ښه خبره دا ده چې دا ډول ټورنمنټونه په لاره واچوي، د دې ترڅنګ د ځوانانو ترمنځ نورې سیالۍ په کار واچوي، مناظرې او ډیبیټ پروګرامونه جوړ کړي چې هم به د ټولنې او د خلکو اذهان روښان شي او په هغې جریان کې دوی کولی شي چې خپلې برنامې هم وړاندې کړي.
د یادونه ورده د خوست په مرکز او ولسوالیو کې لسګونه زره ځوانان سپورت کوي. که څه هم پخوا والیبال او ورپسې فوټبال د دوی د خوښې لوبې وي، خو په دې وروستیو کې بیا کرکټ لوبې زیات مینهوال پیدا کړي او نږدې په هر کلي او قوم کې دا لوبه تر سترګو کیږي. د خوست زرګونه نور ځوانان د رزمي ورزش په کلبونو کې تمرینونه کوي.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
روسیه وایي د ایران او نړیوالو قوتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي موافقې د پرځای ساتلو لپاره به هر ممکن کار وکړي. دا خبره د روسیې د بهرنیو چارو وزیر تیره شپه د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته په وینا کې وکړه. سرګی لاوروف له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې څخه د وتلو له امله د امریکا پر ولسمشر ډانلډ ټرمپ انتقاد وکړ. رضوان مراد په دې اړه د نړیوالو آژانسونو په استناد راپور لري.
د ملګرو ملتونو عمومي سملی ته په وینا کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف د ایران د 2015 کال له اټومي موافقې څخه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وتلو پر پریکړه سخت انتقادونه وکړل. نوموړي د 2015 کال له موافقې څخه د امریکا وتل د ملګرو ملتونو له پریکړو سرغړونه او سیمه ییز امنیت ته ګواښ وباله. سرګی لافروف ژمنه وکړه چې مسکو به له هرې ممکنه لارې کار وکړي چې د ایران او نړیوالو قوتونو ترمنځ اټومي موافقه پر ځای پاتې شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په خپلو خبرو کې د نورو په چارو کې د مسکو د مداخلې په اړه تورونه بې بنسټه وبلل او د ایران، سوریې او وینزویلا په باب یې د واشنگټن تګلارې وغندلې. هغه په لویدیځو هیوادونو هم تور پورې کړ چې په خبره د نورو هیوادونو سیالي نشي زغملی. د ملګرو ملتونو د سګنی کال عمومي سملې ته په خپله وینا کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم ایران د منځني ختیځ د شخړو تر شا وبله او تهران یې له روسي ډلو څخه په ملاتړ تورن کړ. ډونالډ ټرمپ دغه راز پر نړیواله ټولنه غږ وکړ چې د ایراني مشرانو د منځوي کولو لپاره دې له ده سره په ګډه کار وکړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی بیا په ملګرو ملتونو کې وویل د ایران د منځوي کولو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ غوښتنه نړیوالو رد کړه او د هغه په خبره ډونالد ټرمپ په دې هڅه کې یوازې پاتې شو. متحده ایالات او لویدیځ متحدانی روسیې تورنوي چې د اوکراین د ختیځ له بیلتون پالو پوځي او مالی ملاتړ کوي او د امریکا د استخباراتي ادارو لخوا مسکو په دې هم تورن دی چې د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې مداخله کړې ده، خو روسیه بیا دا تورونه ردوي.
لنډ خبرونه. د افغانستان د انتخابات خپلواک میسون وای پر روانو ټاکنو کې له بایومیټریک سیستم څخه د استفادې لپاره د دوی کار دوام لري او تمه ده چې تر وی اونې دا موضوع نه شي. د ترکیې سمندري ساتونکو پرون د دې هیواد په لویدیځ کې درې دېرش افغان پناه غوښتونکي او کډوال په سمندر کې له ډوبېدو وژغورل. افغان حکومت د پاکستان لخوا په دغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو د مودې د تمدید هرکلی وکړ. د افغان کډوالو د اوسېدو قانوني موده د راتلونکي 2019 کال د جون تر میاشتې پورې تمدید شوه. د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ پرون تایید کړ چې د دې هیواد F-15 ډوله نوې جنگي جټ الوتکې په افغانستان کې خپل لومړنی جنگي ماموریت په کامیابۍ سرته رسولی. د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې د عراق په بصره ښار کې به خپله کنسولګرۍ وتړي. ایرانی چارواکو درې کسان پر ویلوحې د اسرائیلي سرتیرو د یوه تصویر د لګولو په تور نیولي. په غزې تراړه کې پرون د تازه شخړو پر مهال اسرائیلي ځواکونو شپږ فلسطینیان په ډزو ووشل. او هند د کرکټ د آسیا جام اتل ولی خپله کړه او تېره شپه یې بنګلادیش ته ماتې ورکړه. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیول شي. د دې خبري مجلې ورستیو تر رسیدلې او په پاتې سودې خو کې د ژوند رنگونه پروګرام همایون هیواد وړاندې کړ.
د ژوند رنگونه
زه شربیم د پغمان د ولسوالۍ د ولادت د کابل د باغوانی کوم.
په کوم باغ کې باغوانی کوي؟
موږ خو مربوط ادارې امور به دغه قصر د پغمان چې دا مربوط ادارې امور دی، هم دغه بالا باغ او باغ وزیر او کوټې ستاره او دا ځینې ټول مربوط ادارې امور دي. د موږ په دغه بخش کار کوو، دغه پول او چمنونه دغه شان کړو، ګل او ګلکاری دغه شان.
څنګه د خپل کار د خوښیږي کنه؟
ولینه ولینه وطن ته خدمت ده، خو د ډېر رات خدمت چې موږ افتخار کوو په دې خپل وظیفه باندې چې موږ الحمدلله د خپل وطن ته خدمت وکړو. بیل کولنګم په لاس کې دي، په دې وظیفه موږ افتخار کوو.
ګلان دی خوښیږي، ونې دی خوښیږي، کنور بوټي دی خوښیږي،
ټول خوښیږي.
ډېر دي
کوم ګل هم خوښیږي، مثلا دا سلادار ونه ګوره، دا ټول خلک مثلا د اسکو استفاده کوي، زر چارمغ به خوري، در دولو به خوري، توت به خوري، ګل هم که شاید هر مې واکه شاید.
څنګه دی کار؟ مو اسانه دی سخت دی؟
نه کار الحمدلله اسانه ده. د باغونه د خانه کار نه خو ټول موږ د خواستان خدا باز خلکو دغه کار نه سخت کاریږي.
که زه وکم ماته به ډېر سخت
دی، تا بل زره ګران دي، ځکه تا کولنګ بیل کار نه کړی.
نه یو وخت کې ما کول چې کلی کې وم دا کار نه مام کول، لاو کنه بیل او بلګول دي، خو زه خپل دا فکر لرم چې سخت کارونه دي کنه، ځکه سړی ډېر ستړی کوي.
خو موږ به دې سره بیخي عادت یو، سره د کار سره موږ بیخي عادت، موږ ته بیخي دا کار نه کاریږي، ځکه چې موږ کار کپ کور کلی کې موږ د خانه د باغونه کونه کوم، ترڅو چې موږ د اطراف خلکو لپاره باغونه لرو. اته کار کوو، دلته پکې خوشاله وي، د کانه ډیر راضی وي.
څوک چې دهقانی کوي یا باغوانی کوي، دوی بیا ډیره ډوډۍ هم خوري. مثال سهار چای اسکی، بیا لاس بجې اسکی، بیا غرمای، بیا ماسپخینی، مازیګر وکنه. تاسو څنګه
کار خوای؟ غو کنه مطلب وای ډوډۍ په کار خوړای کیږي. نو چې کار وکي کولنګ وه بیلو وه استلای شه ډوډۍ خواندل کی، یا غچ کین نوستان خواندل کی، یا غچان خواندل کی.
بیا خوب خو نه کوي پکې؟
خوب خو نه کوي، خوب خو نشته. نو دغه چې موږ عادت دي غرمې دي، خو بخي عادت نه یو، دغه په کور کلی کې موږ په دغه دنځ کې کار کوو. عبدل تم دغه الحمدلله په دې کار کوي، خوشاله یو، د وطن خدمت.
کڅو کو غاړي باغ جوړ کی او خیو پالی، کوم خبر ته باید پام وکړي؟
مزه کایدا مثلا وبې دي، کو دي دي، د وپوشې ده، همدغه خدمت دی. مزه کې دغه به سره ورکړ شي کنه، او بو خیو بو په واغ باندې وخوري، دا پوشي وشي، قایچی سم قایچی وشي، په تیم دغه د باغ او د بوټي خدمات نه
لدی درک چې کوم ما شخلی یا کوم پیسې اخلي، لا هغه سره د ژوند جوړ دی کنه.
bale wal alhamdulillah شکر دا و پندغ مون به کوم کفایت کی
من نه خوشاله
تاسو نه شنه من په مخه لیکه.
ژوند رنگونه پروگرام مو له ازادي رادیو څخه واورید.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
ازادي راډیو د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پورې په منځنۍ سپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 خبري شي. دا خبري مجله همدلته سرته ورسېده. بل خبري مجله احمد شکر احمدي تاسو ته وړاندې کوي. احمدي